په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دې خبري غړی کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام نوې نړۍ دروو، خو پیل یې له خبرونو کوو. بشیر ګواخ به وړاندې کړي.
لومړی د خبرونو سرټکی، د پسند کمنتی ځوکونو دا وکړی چې د تحریک طالبان پاکستان او لشکری زینبیون مهم مشران یې نیولی دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه مخککان زکی مزیر او عید رحمان له بنده خوشی شوي، خو څو نور کسان نیول شوي دي. د افغانستان او پاکستان د تجارت شریکې خونې له حکومت غوښتنه کړې چې ویزې دې اسانه کړي. د خبرونو تفصیل، د سند صوبی امنیتی ځواکونه دا کوي چې دوه مطلوب مهم وسلوالې نیولې دي. رینجرز او ترګری ضد پولیسو د جنوري په 14 په جلا جلا خبر پاڼو کې ویل چې د تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی یو قومندان د کراچۍ ښار په اتحاد چاون کې د ایران پلو او د ایران پلو ملیشي زینبیون لشکری زینبیون قومندان په سولجرز چوک کې نیول شوی دی. ٹی ٹی پی او زینبیون تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په کراچی کې د ترګری ضد پولیسو داوه کړی چې د زینبیون نیول شوی قومندان سید محمد مهدی نومیږي، چې د 2019 کال په مارچ کې پر دینی عالم تقی عثماني د برید لپاره مطلوب و. په خبر پاڼه کې د ایران د نوم له یادولو پرته تور پر شوی چې مهدی د یو ګاونډي هیواد د استخباراتو لپاره کار او وژنې کولې. پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم وایي د بنو پولیس د 212 کسان نیولې دي. د غورځنګ یو مخکښ حنیف پښتین نن مشال رډیو ته وویل چې پرون دوی د بنو له زندانه د خپلو خوشو شوو ملګرو زکیم وزیر او عید رحمان د خوشو کېدلو خوشحالي لمانځله چې پولیسو د دوی پر ضد کاروایی وکړه. دغه په نا په نیول شوو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او د صوبایي اسمبلۍ مخکینی غړی میرکلام وزیر هم شامل دي. پولیسو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان او افغانستان د شریکي سوداګرۍ خونی یا چیمبر آف کامرس مشران وایي د دواړو هیوادونو حکومتي نه دي د خرابو سیاستونو زور له تجارتي لارو نه باسي او نه دی یې بندوي. د دې خونی یو مشر شاهد حسین د جنوري په 14 مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان لخوا د پاسپورټ او ویزې په درلودو ټینګار سیاسي فیصله ده.
دواړه جانب حکومتونو یو بل سره سیاسي ستونزې راغلي دي چې هغه بیا په تجارت باندې د پاسه شي او تجارت د هغې ستونزو ښکار شي د سیاسي ستونزو. نو کلم چې د دوی سیاسي ستونزې حل شي نو دا مشکلات به کم شي.
د دې مسلې د حل لپاره په افغانستان کې د طالبانو حکومت او پاکستاني چارواکو خبرې کړې دي، خو په اسلام آباد کې نگران حکومت وایي د ویزې او پاسپورت شرط نه ختموي. د چین بهرنیو چارو مرستیال وزیر سن ویډونګ اسلام آباد ته تللی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د جنوري په 14 په یو خبر پاڼه کې وویل چې نوموړی به د نړیوالې همکارۍ لپاره د پاکستان چین اقتصادي راهداري پروژې د شریکي کاري ډلې په غونډه کې ګډون وکړي. دا غونډه نن په اسلام آباد کې کیږي. چین د 40 ارب ډالرو په لګښت د پاکستان سره اقتصادي راهداري پروژه پر مخ بیایي. د دې پروژه ډیره برخه په بلوچستان کې ده چې په بیلابیلو وختونو کې پرې بلتون پالو بلوڅ وسوالو بریدونه کړي دي. د جنوري په 14 د اسرائیلو په هوایی حمله کې د شام په دمشق کې د ایران د اسلامي انقلاب ساتونکو ځواک تر استعمال لاندې ودانۍ په نښه شوه چې پکې 4 ایرانیان وژل شوي دي. د ایران استخباراتو سره نږدې ګڼل کېدونکي نور نیوز ټلویزیون ویلي چې په وژل شوو کې په شام کې د اسلامي انقلاب ساتونکو ځواک د قدس ملیشو د استخباراتو مرستیال جنرال صادق امیدزاده او د نوموړي معاون حجی غلام شامل دي. بلخوا سکای نیوز عربي ټلویزیون رپورټ ورکړی چې په وژل شو کې د فلسطین د اسلامي جهاد د ډلې یو مشر غړی اکرم الاجوري هم شامل دي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د دې برید پړه پر اسرائیلو اچولې او د غچ اخیستو ژمنه یې کړې ده. په همدې حال کې د ایران ملاتړ لرونکو وسلوالو په شمالي عراق کې د امریکایي ځواکونو پر الاسد مرکز د میزایلو برید کړی دی چې پکې یو عراقي پوځي او څو امریکایي سرتیري زخمیان شوي دي. پاکستان نیوزیلند ته د کرکټ د 25 وره لوبلړیو په آخري سیالۍ کې ماتې ورکړې ده. د جنوري په 1 په کرایسټ چرچ کې شوې دې لوبه کې لومړی بیټنګ پاکستان وکړ او په ټولو 20 اوورونو کې یې د اتو لوبغاړو په وټ کې دو یو سلسلور دیش منډې جوړې کړې. کوربا نیوزیلند دا هدف پوره نه شو کړلی او ټول لوبغاړي په اتلسم اوور کې د دوه نوي منډو په جوړولو سره اوړ شو. تر دې مخکې نیوزیلند شوې ټولې څلور لوبې ګټلې وې. د یو بل خبر تر مخه د جنوري په شلمه په جنوبي افریقا کې له 19 کلنو څخه د کموم را لوبغاړو د 50 ورې کرکټ نړیوال جام په لومړۍ ورځ په شو دریو لوبو کې پرون پاکستان افغانستان ته هندوستان بنگلاديش ته انګلند سکاټلند ته ماتې ورکړه. د اتر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مولا بشیر غاخ نو اوریدل په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتی لارې لا هم تړلې دي. په تورخم کې سوداګر وایي مسله د پاکستان حکومت پریکړه جوړه کړې او باید لسره کتنه ورته وشي.
د پاکستان د طرفه د ویزې شرط په دغه کې نرمي پکار ده. دا د اویاو کلو هغه چې دا په یو ورځ باندې بدلول ډیره سخته ده.
د 8 فروری عام انتخاباتو ته ډیری کاندیدان په خپلواکه توګه ولاړ دي. په سواد کې د چارو اوسیدونکو وایي دا کسان له کیسملایو ته منتخب شي نو د فساد او سیاسي وفاداری او بدلولو ستونزې به ډیرې شي.
خطر دا ده چې یاره دا کسان سبا ورځې منتخب شي او دی سمیانو ته لاړ شي نو د کرپشن بیا ډیر چانسز وي، د خپل سیاسي وفاداری ډیر چانسز وي.
او په نوې نړۍ خبرونه کې دا غو پښتنو مېرمنو خبرې اوري چې د اولاد نکې دوه لوجه یي کورنۍ ژوند تریخ دی.
ما خپل خاوند ته وی چې ما سره ډاکټر لاړ شه چې څه مسله ده چې د دوانو په تولګي هر ورځ به زمونږ جګړې وي.
هیله ده لمشال رادیو سره اوسئ. اولنی موضوع ترازو د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتی لارې لا هم تړلې پرتې دي. تر ټولو مصروف لار د تورخم هغه ده چې د جنوري له 14 راهیسې پرې دواړو خواو ته په تجارتي مالونو بار لسګونه ګاډي ولاړ دي. پاکستان ویلي هیڅ یو افغان ډرایور ته پرته له پاسپورټ او ویزې هغه هیواد ته د داخلېدو اجازه نه ورکوي. افغان طالب چارواکو هم دې پرېکړې ته په غبرګون کې پاکستاني او ډرایورانو ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان ته داخل شي. په داسې کې ځایي سوداګر وایي سیاست باید له تجارته لری وساتل شي او ټول لارې دې زر تر زره باید خلاص شي. فرهاد شینواره د موضوع تفصیل راکوي.
د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز یا د تجارت او صنایعو ګډې خونې یو مشر شاهد حسین مشال ریډیو ته وایي چې په تورخم دروازه د تجارت بندېدو اصل وجه ډرایورانو سره د سفري اسنادو نشتوالی نه دی، بلکې د پاکستان حکومت او واکمنو افغان طالبانو ترمنځ سیاسي کړکیچ موجود دی.
خبر یوازې د ویزې او د پاسپورت نه ده، اصلا چې زه ګورم نو سیاسي مشکلات دي. دواړه جانبین حکومتونو یو بل سره سیاسي ستونزې راغلي دي چې هغه بیا په تجارت باندې د پاسه شي او تجارت د هغې ستونزو ښکار شي د سیاسي ستونزو. نو کله چې د دوی سیاسي ستونزې حل شي نو دا مشکلات په کم شي. پاتې شو د تاوانونو خبره. نو تاوانونه د اوس د وچې میوې د سبزۍ د اخوانه د دیخوانه دا نقصان چې کم دی، تاجر تم دی، زمیندار تم دی، دولت تم دی، موټروان تم دی، دغسې د دې مخنم دی. نو په دې باندې دا نه چې د حکومتونه نه پوهېږي، دوی په ډېر ښه پوهېږي. دې ته خو موږ نه پوهېږو چې هغه پټې څه خبرې دي چې بحیثیت د تاجر زموږ نه پټې دي او هغه سیاست پورې اړه لري.
په تورخم کې یو سوداګر نظیم ګل شینواری وویل چې دې دوه اړخیز تجارت بندولو سره دواړو هیوادونو ته د محصول نه ټولولو په مد کې د ورځې په حساب په میلیونونو روپو تاوان روان دی.
د پاکستان د خزانې څومره نقصان روان دی په کروڑاو روپو کې، د افغانستان څومره روان دی په کروڑاو روپو کې. موږ دواړو حکومتونو ته سوال کوو چې دا کومه پالیسي د پاکستان د طرفه ده د ویزې شرط په دغه کې نرمي پکار ده. دا د اویاو کلو هغه چې دی دا په یو ورځ باندې بدلول ډیره سخته ده. باید چې دا کوم گاڑی پاکستان ته را داخل شوی دی چې کسٹم د دغه کلیرنس وکړه، دا گاڑی خو د فارغ کا کنه، دا ویزې شرط ورته آسان کا. افغانان دي که پاکستانیان دي بس ټیک فو تاسو لا وکړه خامہ خلا وکوي نو بیا ورته ویزا آسان کوي، ویزا د پاکستان نه میلاوږي.
یو افغان ډرایور مختار ولی لتیر وی ونې رئیس د خیبر درې پلار خپل گاډی سره انتظار وباسي وای په کار د پتورخم د بغیر پاسپورت او ویزې د وختو اجازه ورکړل شي.
موږ راچولي کراچۍ نه ترانزیت کانټینر دی چې تورخم په دې ځای ودرولي ایسي کانټینر دی ریفر میان دی په تورخم کې خالي کیږي. موږ دا غټ مشکلات شپې یخنیم دا غلو خطرېم دی هر څه دي نه نو نه روټۍ میلاویږي نه اوبه میلاویږي هیڅ هم نه میلاویږي. موږ خدا غواړو چې ډرایور کلینډر دا آزاد شي بغیر پاسپورټ او ویزې. په الحال دستي یو سرم نه پاسپورټ شته نه ویزه شته که پاسپورټونه دي ایکسپایر دي دا خو ارجنټ نه نوی کیږي او نه جوړیږي.
افغان طالبانو هم دې ته ورته ګام پورته کړی او پاکستاني ډرایورانو نه د پاسپورټ او ویزې غوښتنه کړې او دوی ته یې ویلي چې تر څو یې سفري اسناد نوی برابر کړي نو افغانستان ته تګ راتګ نشي کړای. د پاکستانی چارواکو او واکمنو افغان طالبانو لخوا په ظاهره باندې په تورخم دروازه د تجارت بندولو علت پاسپورټ او ویزې شرط لازمی ګرځول خودل شوی خو بیا دواړو خواونه په خپل منځ کې د سیاسي کړکیچ یا نورو موضوعاتو په اړه کوم خبرونه مخې ته نه دي راغلي. د کسٹم یو چارواکی خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې په تورخم دروازه دوړخیز تجارت د پاکستان د پوس وی ادارې ملټری اپریشن ډایریکټوریټ په وینا تړل شوی. د پاکستان حکومت 2018 رئیس په تورخم دروازه د پولیس سمبالولو پالیسی عملی کړې او د لاندې هر تن لپاره پاسپورټ او ویزې شرط لازمي شوی. پاکستانی چارواکو په تورخم دروازه افغان ډرایورانو او افغان ناروغانو ته له دې شرطه څو سوار استثنا ورکړې خو اوس یې پرې بیا محدودیتونه ولګول. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ پولې په ځانګړي توګه تورخم او چمن دروازې د نور کلونو په څیر په 2023 کال کې د خلکو د تګ راتګ او تجارت پر وړاندې څو ځل وتړل شوې. د پاکستان حکومت د یو بې ساري اقدام په کولو له افغانستان سره د تګ راتګ او تجارت لپاره د پاسپورټ او ویزې شرطونه ولګول. په سیمه کې د دې حکومتي اقدام پر ضد احتجاجونه هم وشول او لا هم روان دي. د مشال لړیو خبریال بوریوال کاکړ دې ته کتنه کړې چې په تیر یو کال کې د تورخم او چمن لارې څو ځل تړل شوي او دا چې دې کار د سیمې سوداګرۍ ته څومره زیان رسولی دی. راځئ د رپورټ واورو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ که څه هم د تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره ګڼې لارې شته خو تورخم او چمن پکې تر ټولو مهمې بلل کېږي. دا لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او امنیتي ستونزو له کبله په بیا بیا تړل کېږي او خلاصېږي. دا لړۍ په 2023 کال کې هم روانه وه. په 2023 کال کې د تورخم دروازه په لومړي ځل د فروری پر 19 تړل شوې وه او د فروری پر 25 پرانیستل شوې وه. په افغانستان کې واکمنو طالب چارواکو د تورخم دروازه د فروری پر 19 شپې مهال له هغه وروسته تړلې وه چې د دوی په وینا د پاکستان سرحدي ځواکونو ځینې افغان ناروغان او ورسره خدمتګاران د سفري اسنادو نه لرلو له وجې بیرته ورستانه کړي وو خو تر خبرو اترو وروسته د فروری پر 25 دا دروازه بیرته پرانستل شوه. تر هغه وروسته د تورخم دروازه بیا د اگست پر 15 وتړل شوه او د اگست پر 16 بیرته پرانستل شوه. د خیبر ضلع چارواکو مشال رډیو ته ویلي وو چې د اگست پر 15 د پاکستان اف سي ځواک سرتیرو او د افغان طالبانو ترمنځ لنښتو وروسته د تورخم دروازه تړل شوې وه. د تورخم دروازه په دریم ځل د سپتمبر پر 16 هغه مهال وتړل شوه چې په تورخم کې پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو پر یو بل ډزې وکړې. دا مهمه لارې بیا د سپتمبر تر 15 تړل شوې وه. د تورخم دروازه په سفري نقطه کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د ساين بورډ لګولو پر سر تر شخړې وروسته د دسمبر پر 16 بیا وتړل شو خو تر خبرو اترو وروسته په هماغه ورځ بیرته پرانستل شو. د تورخم دروازه چې کله هم تړل شوی نو پر دې لارې تجارت کوونکي په ځانګړي توګه له سختو مشکلاتو سره مخامخ شوی. ځای سوداګر موجب شینواری وای د دې لارې تړل کېد عام ولست ستونزې جوړوي خو د په وینا سوداګرو ته نه جبرانیدونکي زیانونه رسوي.
د پاکستان طرف نه کوم ایکسپورت لار شین ول ته افغانستان ته د امپورت ټیکس جمع کوي. دغه څه چې افغانستان نه کوم ایکسپورت راشي پاکستان ته د امپورت په شکل کې ډیر غټ ټیکس جمع کوي. دواړه طرف نه د کروڑونو نه بلکې د عربونو روپو تجارت د ورځې په بنیاد شي، ځکه چې دا کنسایمنت چې کوم دی د دواړه طرف نه 300-400 گاڑی راځي چې هغه د عربونو روپو قیمت لري. دا په اسانه ژبه کې ویلی شو چې یو ورځ دیاره بندېدل چې کوم دی اندازتن کم از کم 3 ارب روپۍ ورځې نقصان لري. د ملکونو نقصان چې کوم دی هغه د ټیکس په شکل کې شي چې هغه ټیکس جمع نه شي، خو بیا وروسته همدغه لیار چې کولاو شي نو همدغه مالونه روان شي، نو حکومت ته خو خپل هغه ریونیو د ټیکسونو په شکل کې پوره شي، او تجار او ترانسپورټر او مزدور او لیارونکی چې کوم دی دا هغه نقصان په همغه ځای پاتې شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورنډ کرښه د اوشتو راوشتو لپاره تر تورخم دروازه وروسته د چمن پوله مهمه او مصروفه بلل کیږي. دا پوله د نور کلونو پرتله په 2023 کال کې آرام و او یوازې د اکتوبر پر 4مه له هغه وروسته د څه وخت لپاره وتړل سو چې سرحدي ځواکونو ترمنځ ډزې وسوي. خو کله چې د پاکستان حکومت پر دې لاره د تګ را تګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لازمی کړ، نو پر ضد یې د اکتوبر له 1مې په چمن کې پرلت پیل سو. د غشتونو نه منل کې دوه لکبله پر لټوالو د نومبر له 6مې افغانستان ته تللی دا لاره د هر ډول ټریفیک پر مخ وتړله. د چمن د سوداګرو ویاند صادق اڅکزای وای دوی په خپل او لسی زیان او مشکلاتو خبر دي. د دې په وینا د دې لارې تړل کېدل یې خواهش نه بلکې مجبوری ده.
مرز افغانستان یعنی په ډیر غټ شمار باندې مرسته مې وجات راکې، مرزم مې وجات افغانستان تور کوو. د دې روزانه پر بنیاد باندې 1400 گاډیانې صرف امپورټ ایکسپورټ لوکل ملبردار چې دغه خاص کریپی د ټول شان کلل او راکلل پاربونو روپی تاوان د پاکستان هم خپل ګمرک دی او د افغانستان هم د خپل ګمرکات دی. پر یو معمولی خبره باندې پاکستان ډرایور تباکیج ترانسپورټیشن تباکیج روزګار تباکیج ټول انسانان د سرمایې سم خلاصو مالی ماشی تاوان وسو پراپرټیان ته تاوان ورسېدی.
د پاکستان حکومت وای افغانستان او پاکستان دوه بیل هیوادونه دي او ترمنځ تګ را تګ باید په پاسپورت او ویزا وي.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزي خبرونه
پام کوا
په لسنیمو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
تاندې هلې
په دوه نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکا
په سلور نیمو بجو
هارون بچا هنري ګړې
په پنځو بجو.
مشال ریډیو د اردوونکو په بنو کې د پښتون ژغورنې غورزنګ ګڼ کسان نیول شوي دي. د دې غورزنګ مشرانو مشال ریډیو ته ویلي پرون که څه هم د دوی مخکښ غړي زکیم وزیر او عید رحمان د بنو له زندانه خوشي شول، خو پولیسو د دوی نور کسان ونیول. په نیول شو کې د صوبایي سملای مخکنی غړی میر کلام وزیر هم شامل دی چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مرستیال دی، خو د پی ټی ایم یو خواخوږي هم دی. د بنو پولیسو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بشیر گواخ د موضوع تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا په بنو کې پولیسو د جنوري په 6مه د پختونخوا ملي عوامي ګوند مرستيال صوبایي مشر میر کلام وزیر او د پختون ژغورنې غورزنګ ځینی غړینه ولیدي. د پختون ژغورنې غورزنګ یو مخکخ انیف پښتین د جنوري په 1مه مشال ریډیو ته وویل چې پولیسو پرې هغه وخت بغیر له کوم دلیل خولو کاروایی وکړه چې دوی د خپل دوه ملګرو د خوشکېدو لپاره خوشحالي کوله. پښتین زیاته کړه چې دا خوشی شوی ملګری عید رحمان او زکیم وزیر وو چې و میاشتې وروسته په بنو کې له جیله آزاد شول. پښتین وایي پولیسو د پی ټی ایم د غړو ترڅنګ ځینې نور ورغلي خواخوږي هم نیولې دي چې پکې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستيال صوبایي مشر میر کلام وزیر هم شامل دي.
بے پولیس رو بندے رو گئی دے بنو پولیس کرک ڈاؤن ہی ہوکا کرک ڈاؤن شی امیش ڈیر ملگری ہونی ہو دے ورزنگو لاغاں ہوتا کا سنوی دغا سے دے پشتنخوا میپ چکیم صوبائی صدر دے سینئر نائب صدر دے خیبر پشتنخوا و دے میش دے نارت سابقا ایم پی اے ہو میر کلام وزیری ہونی ہو غسر دوا گنمنون وی آغای ہم ہونی ہو یو دے دورور ہو د ملګری نیولی دی بیغه نه بعد ایف آی آر لیټ کټ کړی دی د سره ایف آی آر خدای شته نو
میر کلام وزیر د خیبر پښتونخوا صوبایي سملی غړی پاتې شوی او په دغه صوبه کې د پښتونخوا ملی عوامي ګوند مرستیال مشر ترڅنګ د بشری حقوقو فعال دی. هغه تر دې مخکې هم د پی ټی ایم په جلسو کې ګډون او ویناوي کړی دی. تر اوسه پورې د بنو پولیسو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په تېرو وختونو کې پولیسو پر پښتون ژغورنې غورځنګ د امنیتي ځواکونو د بدنامولو او ریاست پر ضد د خلکو د هڅونې تورونه پورې کړي چې دغه غورځنګ یې بې بنیاده بولي. د پی ټی ایم تازه خوشی شوي مخکښان زکیم وزیر او عید رحمان د پاکستان پوځ د 2023 کال د مئی په میاشت کې د شمالي وزیرستان په سیدګۍ امنیتي پوسته گرفتاره کړي وو. پر هغوی تور پورې شوی چې د امنیتي ځواکونو د بدنامولو کوشش یې کړی دی، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ وکیلانو دا تورونه رد کړي او وایي غړي یې له دې عمله نیول کیږي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو پر پالیسیو نیوکې کوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان د دې کال په انتخاباتو کې ډیری سیاستوال د ګوندونو لخوا نه بلکې په آزاد حیثیت ولاړ دي. له دوی څخه اکثریت د پاکستان تحریک انصاف د غړو دی. دا ګوند د 2023 کال د میل نه هم راځي له سختو ستونزو سره مخامخ دی. د انتخاباتو کمیشن یې د ګڼو کاندیدانو کاغذونه رد کړي دي. عام انتخابات د فبروري 8 ته پلان شوی دی. دا چې ولې ډیری سیاستوال د آزاد امیدوارانو په توګه انتخاب کوي او د حکومت ولای په چارو به دا کار اغیز ولري او کنه، دا به د نیاز احمد خان په دې رپورت کې وورو.
په ملک کې پاتمه پرورې ټاکنو لپاره الیکشن کمیشن په خپل ویب پاڼه د هغه ټولو امیدوارانو تفصیل جاری کړي کوم چې د وټ په ذریعه به منتخب کیږي. دا کې د قومي اسمبلی 2625 څوکو لپاره په مجموعي توګه 15021 امیدواران دي چې پکې 1180 د سیاسي ګوندونو او 3020 په آزاد توګه برخه اخلي. دغه رنګه د پنجاب صوبې اسمبلی لپاره 299 سیټونو لپاره 6010 چې پکې 4816 آزاد او سکم 1900 د سیاسي ګوندونو غړي دي. هم په دغه ترتیب سره د سند اسمبلی 113 سیټونو لپاره 2800 امیدوارانو کې 1913 آزاد او 950 د سیاسي ګوندونو، خیبر پښتونخوا کې 115 سیټونو لپاره 1301 امیدوارانو کې 1023 آزاد او 800 د سیاسي ګوندونو، او بلوچستان صوبه کې 1500 کو لپاره 1203 او یو کې 1909 آزاد او صرف 1540 د سیاسي ګوندونو د لوري مقابله کې دي. په یو جمهوریت ملک کې په خپلواکه توګه د سیاسي ګوندونو په نسبت دومره زیات سیاسي غړي ولې په عام ټاکنو کې برخه اخلي؟ دغه پوښتنې جواب د سوات نه د جیو ټی خبريال ډاکټر محبوب علي راکوي.
دا مې واقعیت ته چې د کم آزاد امیدواران چې د پیر په الیکشن کې څه اخلي، نو په ریک اکثریت خلک چې کم دي هغه په خپل مرزي باندې آزاد امیدوار په توګه باندې نه ولاړ. دا خلک چې هغه د بیټ په نخ باندې د پاکستان تحریک انصاف د ګوند د طرف نه هغه ټیکټونه جمع کړی، خو چونکی هغه باندې الیکشن کمیشن پابندي ولګوله، بیا په هغه کې د سپریم کورټ فیصله رااله چې هغه خپل منځ کې انتخابات صحیح نه دي کړی، نو دا غي نه پس د دغه کسانو د ټیکټونو چې کم دي نو دا هم بطور آزاد کینډیډیټ یا آزاد امیدوار کنسیډر شو. د جمهوریت د پاره به غوره خبره دا و چې هرې پارټۍ ته خپل سیمبل ملو شوی وي، خو په هغه کې څه ټیکنیکل مسلې هم وي، نو په کار دره چې هغه په مستقبل کې حل کړی وي، خو په دې موقع باندې هغه ته د خپل سیمبل چې کم دی خامخا په کارو. په پوره ملک کې چې کم آزاد امیدواران دي، نو د دې خطره دا ده چې یاره دا کسان سبا ورځې منتخب شي او دې سمیانو ته لاړ شي، نو څنګه چې پاکستان کې یو قانون دی بلې پارټۍ ته نشي تللی، نو دا کسان چې کم دي به دغه پابندیانو نه هم آزاد وي. نو ځکه د کرپشن بیا ډېر چانسز وي، د خپل سیاسي وفاداری ډېر چانسز وي.
په خپلواکه توګه زیاتره سیاستوال د پاکستان تحریک انصاف غړي دي چې ترې روایتي بیټ نه اغسته شوي. آزاد سیاستوال چې د قومي یا صوبایي اسمبلی لپاره منتخب شي، دغه به وروسته په حکومت سازۍ کې څه کردار وي او دوی به حکومت څنګه رنګه جوړوي؟ په دغه اړه پېښور کې خبریال محمد فهیم چې په شخصي ټي وي کې کار کوي او سیرنکار دی وایي،
کوم د پاکستان آئین الیکشن اکټ وګورو نو حکومت جوړولو لپاره د پټه ضرورت نشته ده. د مثال خبره ده چې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې شپېته آزاد امیدوارانو وګټله، نو دا آزاد امیدواران خپلو کې یوځای کیدی شي او دوی ځان خپل حکومت جوړول شي، د کې اس قسمه قدغن نشته ده. بلک دا شپیته کسان اوګټي نو الیکشن ایکٹ 2017 داغه مطابق دنه بیٹ نه خولاړه خود الیکشن کمیشن ویب سائٹ باندې اوس هم پاکستان تحریک انصاف یو رجسٹرڈ سیاسی جماعت دی. دا کسان الیکشن ختمې دو نه پس د دوی گزټډ نوټیفیکیشن راتلو نه درې ورځې کې دننه دوی خپل پاکستان تحریک انصاف جوائن کولی شي او پاکستان تحریک انصاف جوائن کولو نه پس دوی ته به د زنانو او د اقلیت ریزرو سیټس هم ملاویږي. اس قسمه مسله به هغه سے نه وي.
په پاکستان کې تیر وختونو کې عام ټاکنو کې هم یو شمیر سیاستوالو په انتخاباتو کې په خپلواکه توګه برخه اخیستې او بریا شوي هم دي. وروسته دغه آزاد سیاستوالو د یو سیاسي ګوند سره ګډون کړی او د حکومت برخه جوړه شوې او بعض پکې د حکومت مخالف ګوند سره هم شامل شوي. را روان ټاکنو نتیجو وروسته به معلومیږي چې په خپلواکه توګه کامیاب شوي سیاستوال څه قسمه فیصله کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوري.
د پیښور په باچا خان مرکز کې په یو سیمینار کې ګډونوالو پوهانو او سیاستوالو ویلي چې خلک باید د خپلو وسایلو پر غوی د واک لرلو له حقه خبر شي. د دوی په خبره د فبروري اتمې د انتخاباتو کاندیدان د خپل کمپاین پر مهال رائے ورکونکو ته باید تسلی ورکړي چې د صوبې پر وسایلو د خلکو د حق لپاره به کلکه مبارزه کوي. شبیر احمد جان تفصیل راکوي.
باچا خان مرکز پیښور کې د پښتونخوا د وسایلو په موضوع یو غونډه وشوه چې پکې په یاد موضوع څېړنکارو خبرې وکړې. دوی وایي باید اسمبلیو ته تلونکي امیدواران هم او د دې صوبې اولس هم د خپل وسایلو نه او په دغه وسایلو چې آئین کم حقونه ورکوي هغې نه خبر وي. د پښتنو په وسایلو کتاب لیکونکي خبریال شمس مومن په دې مقول چې اتلسم آئینی بدلون وروسته هم وړو صوبو ته مرکز په خپل وسایلو حقونه نه ورکوي چې له وجې د نوي کول په رویو منفي اغیز غورځېږي.
سره د دې چې لسم ترمیم په 2010 کې پاس شوی دی، اوس پورې نه زمونږ صوبایي حکومتونه په دې کې کامیاب شوی دي چې هغوی په صحیح انداز کې خپل مقدمات لړاو کی او نه چې د وفاق او د هغوی مختلف ادارو ګوره اثرات خود دې ته ډېر ښکاروي نه چې په صوبه کې چې څومره نوې نسل دی، ځوانان دي، په هغوی کې یو قسم لا باغیانه خیالات راځي. هغوی په خپل ریاستي ادارو باندې برای راست ټکونه کوي، په آئینی ادارو باندې، په عسکري ادارو باندې او د خپل مشرانو قدر او عزت او احترام سره ختمي غوی. اوس چې د آئین ته خپل منلو ته تیار نه دی، غوی چې کله وفاق آئین نه مني، صوبه آئین نه مني، نو آئین صرف زما لپاره دی چې په ما باندې به پوس کیږي.
عادل خټک چې د اټک پټرولیم په اسلام آباد کې مشر دی، وایي چې د پاکستان د 1903 اویم آئین یو سل یو شپیتمه ماده، یو سل اته پنځوسمه ماده او دغه ډول نور شیخونه داسې دي چې د هر یوې صوبې په خپل وسایلو د حق خبره په ډاګه کوي.
آئل باندې موږ دا راګی چې موږ تاګه باندې رویلټی ملاویږي، هغه پوره نه ملاویږي. بیا ګیس خاص کر مزاګه مساله ده چې موږ سره د پاسه تاسو وا ملین کوبیک فیټ ګیس پر ډے پختونخوا پیدا کیږي او دل تک ضرب صرف یو سل شپق اتیا دے ملین کوبیک فیټ ان دا نو ټول نور دی نو تزی غیر باوجود هم دلته لو شیډنګ دے دلته انډستری تا ګیس نه ملاویږي جبکی آئین متعدد حق را کوي چې ګیس باندې اول دی صوبې حق دے دغه سي دی بجلی ما ملا چا دا هارد ویل الکتریسټی هغه باندې سم نت پروفټ دے لو هغه نه ملاویږي دوش په تبلی نه اوسم قرضدار پاتې دے سنټر صرف پدې نه کیږي چې موږ خپل خاور خپل اختیار تر څو چې موږ صحیح معلومات نه
وکیل اکبر ہوتی د اوبو پویش او د اوبو نه د بجلی پیدا کېدو په موضوع یو سړنه شریک کړه چې پکې ویلی شو چې شپېته فیصد ځمکه د خیبر پښتونخوا پښته اوبو کې اوبو ته اړتیا لري او دغه ډول پاربون روپے او سم د صوبې وفاق باندې پوری دي. نوموړی وایي چې د پاکستان د ټولو اوبو خوشا 15% فیصد برخه د خیبر پښتونخوا نه پوره کیږي. دغه غونډه د موضوع په اړه د عوامي نېشنل ګوند د زنانو مخصوص څوکۍ لپاره نوموړی شوی سنا ګلزار د دې مقصد په حق لوول
را روان الیکشن دی نموږ د خلکو ته خپل ځوانانو ته موږ د یو پیغام ورکول غوښتل چې هغه ته پته ولګي هغه وسایل به موږ حاصل اوسېږي کوم د موږ نمائندگان به هغه سلیکټ شي د خلکو چې کم دي عوام چې کم دي په غیو اعتبار او کې اوټ ورکي او چې د خلک بیا اسمبلی ته لاړ شي نو دا بیا زموږ هغه شان نمائندګي او نکړي شي نو په کار دوی ته دا چې دی بیا اسمبلی ته لاړ شي نو زموږ د پښتنو आवाज اوچت کی زموږ د هغه وسایلو خبرو کی او کوشش وکړي چې هغه وسایل پښتنو لا ورکړي شي.
دا پامړ د عوامي نېشنل ګوند هر کال په 1 جنوري د خدای خدمتګار غورزنګ بنسټګر خان عبدالغفار خان چې به باچا خان یادیږي د هغه او د هغه د زوی خان عبدالولی خان تلین مانځي. د باچا خان دا شپږ دیرشم او د خان عبدالولی خان اتلسم تلین ولمانځل شو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
په پیښور کې د غرمې دولس نیمې بجې کېدونکې دي. د خبرونو لنډیز له بشیر ګواښ نه اورو.
پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د بنو پولیس د دوی دولس کسان نیولې دي. د دې غورځنګ یو مخکښ انیف پښتین نن مشال ریډیو ته وویل چې پرون دوی د بنو له زندانه د خپلو خوشي شوو ملګرو زکیم وزیر او عید رحمان د خوشي کېدو خوشحالي لمانځله چې پولیسو پې بغیر له کوم دلیل خولو کاروایی وکړه. د هغه په وینا په نیول شوو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او د صوبایي اسمبلۍ مخکینی غړی میر کلام وزیر هم شامل دی چې د دوی ملاتړ لپاره ورغلی وو. پولیسو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سند صوبې امنیتي ځواکونو ادا کړی چې دوه مطلوب مهم وسوالی نیولی دي. رینجرز او ترګری ضد پولیسو د جنوري په شلمه په جلا جلا خبر پاڼو کې وویل چې د تحریک پاکستان یا ٹی ٹی پی او قومندان د کراچۍ ښار په اتحاد ټاون کې او د ایران پلوه ملیشي لشکر زینبیون قومندان په سولجرز چوک کې نیول شوی دی. ٹی ٹی پی او زینبیون تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان او افغانستان د شریکی سوداګرۍ خونې یا چمبر آف کامرس یو مشر شاهد حسین مشال ریډیو ته ویلي چې د دواړو هیوادونو حکومتونه دي د خرابو سیاستونو زور له تجارتي لارو نه باسي او نه دی بندي. شاهد حسین پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې سوداګر غواړي چې د ویزې او پاسپورت شرط ختم شي. د دې مسلې د حل لپاره په افغانستان کې د طالبان حکومت او پاکستاني چارواکو خبرې کړې دي، خو په اسلام آباد کې نگران حکومت وایي د ویزې او پاسپورت شرط به ختم نه کړي. د جنوري په شلمه د اسرائیلو په هوایي حمله کې د شام په دمشق کې د ایران د اسلامي انقلاب ساتونکو ځواک تر استعمال لاندې ودانۍ په نښه شوې چې پکې د ریپورټونو تر مخه څلور ایرانیان وژل شوي دي. د ایران استخباراتو سره نږدې ګڼل کېدونکي نور نیوز ټلویزیون ویلي چې په وژل شوو کې په شام کې د اسلامي انقلاب ساتونکي ځواک د قدس ملیشو د استخباراتو مرستیال جنرال صادق امیدزاده شامل دي.
مشال ډیولن خبرونو سیو بل موضوع په بلوچستان کې زیاتره سیاسي ګوندونو او تاجرانو د پاکستان د مرکزی حکومت دغه پریکړه ملاتړ کړی دی چې ویلي دي له ایران سره به د خوړیکو ټینګولو لپاره کار کوي. دوی وایي د پاکستان د پریکړې حمایت کوي ځکه چې د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي ګټه هیڅ چاته نه رسي، بلکې په خبره له دې تر ټولو زیات د بلوچستان ولس اغېزمنېږي. تاجران وایي په تعلقاتو کې له وروستۍ ترنګلتیا وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت هم اغېزمن شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان نگران وزیر اعظم منال الحق کاکړ د جنوري پر 19مه د ملي امنیت په غونډه کې وویل چې د دواړو هیوادونو اړیکې باید د پخوا په شان سمې شي. د پاکستان او ایران ترمنځ تعلقات تر هغې وروسته خراب شول چې د جنوري پر 14مه ایران ویل د پنجګور په کوسپس کې د وسلوالو پر پټنځایونو بریدونه وکړل. پاکستان وروسته په سیستان بلوچستان کې د کاروایي وکړه او ویل چې هلته وسلوال په نښه کړل، خو د دواړو لورو په وینا د حملو په وجل شو کې ښځې او ماشومان شامل دي. نور حال کوټه نه د مشال رادیو خبریال ایوب ترین په دې رپورټ کې راکوي.
د بلوچستان زیاتره سیاسي جماعتو د پاکستان او ایران ترمنځ د وسنۍ تاوتریخوالي پر پیښه باندې خواشنی ښکاره کړې ده او ویلې دي چې په سیمه کې د ترنګلي وزي زیات اغیز د بلوچستان پر ولس باندې پریوزي. په داسې حال کې په کار دی چې دواړه گاونډي هیوادونه د زغم څخه کار واخلي. په دې ترڅ کې د بلوچ ملت پال ډلې نېشنل ګوند مرکزی مشر او پخوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ د جنوري په 19مه نیټه په کوټه کې وایي خبري کانفرنس ته د وینا کول پر محل اول چې د پاکستان پر سرحدي برخه د ایران بریدونه یو ناوړه عمل دی.
ہماری پارٹی کی پالیسی شروع سے یہ رہی ہے کہ جو ہمارے ہمسائے ملک ہیں ان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہونا چاہیے.
زموش پالیسی یا تګلارا د لومړی ورځ څخه دا ده چې د گاونډي هیوادو سره په کار دي چې شی اړیکی وي. د بده مرغه ایران چې کوم کار وکړي زما په فکر ډیر قابل مذمت او د نستاینی وړ کار وو. اوس هم د حکومت حکومت څخه زموږ غوښتنه ده چې د ایران سره چې کومې ستونزې دي هغه په ښه توګه اواري کړي. بل پلو ته په سیمه کې زیاتره سیاسي جماعتونو د ایران او پاکستان ترمنځ د اوسنۍ تاوتریخوالي له امله د پریشانۍ سره مخ دي. په دې اړه د ایران وسردي پولې ته څیرمه د بلوچستان د خاران څخه د کامې او صوبایي اسمبلی لپاره د بلوچستان نېشنل ګوند کاندید او لیکوال ثنا بلوچ د جنوري په 16 نیټه و مشال ډیډو ته وویل چې و ایران ته جوخت د بلوچستان د سردي برخو د خلکو ژوند او روزګار د ایران سره تړلې دي.
تقریبا 1000 کیلومتر زیات چې دی بارډر ایران سره لګي او د ټولو خلکو دلته د قبایل علاقې کې خبر
بل پلو ته د پاکستان او ایران ترمنځ اوسنۍ تاوتریخوالی د صوبې زیاتره هغه تجار هم اندېښمن کړي دي څوک چې په لویه کچه د ایران سره په تجارت بوخت دي. په کوټه کې د بلوچستان د تجارو د اتحادیې مرستیال مشر احد آغا د پاکستان د مرکزي حکومت و هغه پریکړې ته هرکلی وکړي په کوم کې چې ویل شوي دي چې پاکستان د ایران سره د 14 جنوري څخه لمخه چې کومې اړیکې وي هغه نور شکول او ټینګول غواړي.
د دې به خاص منفي اثرات پر دې سیمه خصوصا پر بزنس باندې پریوزي دغه نو د دې سیمې ټول خلکو دارومدار پر د دوو بارډرانو دی پر کاروبار باندې دی او دا د نن سنه دی دا د صدیانو صدا کاروبار چې دی هغه روان دی. موږ دا غواړو چې دې مسلې ته دې په سنجیدګۍ سره وکړو خواہش تھی سیدھا مسالہ نور اردا نے سی اوفا افوام و چفہیم بانے دا مسالہ حل سی او داد دوار ملکو برادر مسلم ملکو در مابین مطلب دا مش گٹھور بولو چدا شی شری دا حل سی.
دا پاکستان او ایران ترمنز دا جنوری پشپاڑسم او ولسم دا پیش پا آر مچکل پا کوٹ کی دا بلوستان دا نامتو خبریال شزادہ ذوالفقار سر تماس ہونے وی نو آغا پر دوارو گاونڈی هوادو ژغ وکړي چې په سیمه کې دي د امنیت ټینګولو په خاطر عملی ګامونه پورته کړي.
وړ ملکو د بهره دا دغه دي چې صبر تحمل ارسه چې اوس ولو سلا ایران کوي غلطي وکړه دا باید چې دی هغه د ریسپیکټ کوله گفتو شنی څا کوله. کم ایران د پاکستان سره ګلمن دی خو پاکستان هم ګلمن دی ور سره دا په کارو چې دوی خبرو دغه څه کوله که ایران دا کار وکړل نو پاکستان جوابي وکړله. اوس د څه فردر چې دی ډیر زیات تعلقات خراب کیدنګ دا ناغه برداشت کولی سی پاکستان.
دلته د خبره د یادونه ورده چې د ایران سره پر سردی پوله د تاوتری خوالی څخه لمخه د افغانستان او پاکستان ترمنز د چمن سردی پوله هم د خلکو د تګ راتګ لپاره بنده ده ځکه چې د پاکستان لخوا د شناخت کارت پر ځای د پاسپورت شرط تیر کال د نومبر د لومړنی نیټ څخه لازمی ګڼل شوی دی. دا ډول د تورخم پر لویه دروازه هم د تیر 19 څخه د زیات وخت راځي د پاسپورت او ویزې شرط عمل کېدو له امله د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت هم تر اغیز لاندې راغلی دی.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 4 تر شپږ بجو، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خبرېږي. منځنۍ سپا شپږ 120 کیلو هرڅه لنډې سپې مو دی 15,015 شپېته 2,110 1,380 او 15,500 کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 4 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 تر 8 بجو، د شپې له 9 تر 10 او بیا د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ صفه 620 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اوریدل شي.
د پاکستان چیف جسٹس پاغه واد کې د وسلې پر استعمال اندېښنه خولې ده. جسٹس فایز عیسا حکومت ته امر کړی چې په ټول ملک کې دې د ټوپکو د استعمال شمیرې عدالت ته وړاندې کړي او چارواکي دې ووایي چې څومره خلکو ته د وسلو د کارولو لپاره لایسنسونه ورکړي دي. ځینې شنونکي وایي چې حکومت دا مسله جدي ونیسي نو په ملک کې به جرمونه کم شي، خو ځینې نور بیا وایي چې د چیف جسټس دا حکم به ښایي یوازې د بیان تر حده پاتې شي. له اسلام آباد راشد خټک معلومات راکوي.
د پاکستان چیف جسټس قاضی فیض عیسا په سپریم کورټ کې د غلا د یو مقدمې د اوریدنې په مهال ویلي دي چې په ملک کې د کلاشنکوف کلچر ختمول پکار دي، ځکه چې دې ټولنې ته ډېر زیان رسولې دي. د سپریم کورټ درې کسیزه بنچ وفاقي او صوبایي حکومتونو ته هم امر کړی دی چې په یو میاشت کې د کلاشنکوف او نورو ممنوع بور وسلې د لسیسونو د شمیر په اړه معلومات سپریم کورټ ته وړاندې کړي. ځنه ته جنګران د سپریم کورټ حکم په ملک کې د ممنوع بور وسلې د غونډولو پیل ګڼي او وایي چې دې سره به د امنیت وضع هم ښه شي. د سسټینبل پیس اینډ ډیولپمنټ ارګنایزیشن نومې غیر سرکاري تنظیم مشر رضا شاه خان چې د وسلې د کمولو په اړه د ملګرو ملتونو په یو غونډه کې د ګډون لپاره کټمنډو ته روان و، مشال لډیو ته وویل چې د چیف جسټس خبره ډیره مهمه ده او که حکومت وغواړي نو د وسلې د کمولو پلان عملي کول هم ګران نه دي.
چیف جسټس چې کوم ریمارکس دي دا ډیر خري مالته دا ډیر مخکې دا کول پکارو په لمنه د ټول یو غټه چشکما ذریعہ دا هغه دا اسلحه ده مو په
خو په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز مبارک علی وایي چې په پاکستان کې خلک مجبور دي چې خپل حفاظت لپاره وسله وساتي. دا د مشال لړیو پښتنه داسې جواب کړه.
خو بدمنی دومره ډیره زیاته ده او زمونږ چې کومه لا انفورسمنت ایجنسی دي په هغوی باندې د خلکو ادبار چې کومه دی نو هغه دومره دی نه. حالات داسې دي د دهشتګردۍ چې کومه واقعات دي او دینه اسې هم علاوه هم لکه غلا ډاکې چې کومه کېږي، کنډرې چې کومه کېږي، د هغې دپاره صاحب حیثیت او مالدار خلک هغوی د خپل حفاظت لپاره پرایویټ ګارډ او دغه ټوپک تمانچې ساتي. نو ماته نه لګي چې ګنې داسې دونه ضربه څه داسې قسمه کاروایی وکړی شي چې یاره د هغې په نتیجه کې به لکه دا ټول هر څه د غټې ټوپکې تمانچې دا به د دې په اړه بس ریګولیشن مخې ته راشي.
په کوټه کې قانون پوه او تجزیهنګار همایون کسی اډوکیټ هم وایي چې په ملک کې د ناامنۍ او جرمونو په ډېرو پیښو کې ناقانونه وسله استعمالیږي او د هغې هیڅ ریکارډ د حکومت سره نشته. د په دې اړه مشال لډیو ته وویل
دا خو یو کیس دی، بس هغه کیس کې د دوی ریمارکس دي خو د دې به دومره غټ امپلیکیشن زما په نظر نه راځي. دلته خو بغیر لایسنس اصله د خلکو سره بیخي ډېرې دی، لایسنس والا خو ګر سر په کاونټ کې هم نه راځي، دا خو 2% هم نه راځي. او دا کلاشینکوف چې دی دا اسیم فیډرل ګورنمنټ چې دی د دې لایسنسز ورکوي کنه، صوبایي حکومتونه یې نه ورکوي. نو هغه ډېر محدود خلک ډېر اپروچ والا خلک لري، هغه هم دغه ایم پی ایس او ایم این ایس دي، هغه دا لایسنسز ورداریان یې اخیستي دي، دا سکیورټی ګارډ وغیرہ چې ور سره یې زما نه دی خیال چې د سټیټ دومره گرفت ستا چې دا شی دوی راټول کړي او دا یو ورچ اصله
نه. چیف جسٹس د حکم نه پس د اسلام آباد پولیس په خپل ایکس پاڼه خپور شوی بیان کې وویل په اسلام آباد کې د وسلې لایسنس ورکولو سره د وسلې د استعمال زده کړې پروګرام هم دوام لري. په پروګرام کې ګډون کوونکو ته د پولیس شوټنګ کلب غړیتوب هم ورکول کیږي او د ممنوع بور وسلې لپاره بیل طریقه کار دی. پولیس د وسلې د خورېدو مخنیوی کوي او صرف اهل کسانو ته لایسنسونه ورکوي. د چیف جسټس د حکم په اړه د ډان ټی وی کرایم رپورټر شکیل قرار مشال لډو ته وویل چې داسې هڅې تر دې وړاندې هم شوې دي چې ټولنه د وسلې نه پاکه شي، خدا ہنسے کامیاب شوی نے دی دو ویل
ہمارے جو سوسائٹی میں جو باسر ہیں مالدار ہیں
جمنگ پر ٹولنے کے طاقتور اور رسوخ لرون کی خلق دخپل طاقت خدول دا پر وصلہ ساتھی کلاشنکوف کلچر ختمول دا پر پٹھول صوبو کی بلا تفریق کروی کول پکار دی اور دا ہر چا خلاف کا خاغا سے اسردان وی کا سردار وی کا خان وی کا چودری وی گامونا اخستل پکار
بلا تفریق جو ہے وہ ہر صوبے میں یہ کروائی کرنی پڑے گی.
د سپریم کورټ درې کسیزه بنچ تغلا د یوې مقدمې اوریدنه کوي چې د خیبر پختونخوا په صوابۍ ضلع کې رامنځته شوې ده او د عمران نومې سړي د کور نه د نور سامان سره سره درې کلاشنکوفونه او یو تمانچه هم غلا شوې دي. د یاد کس سره د کلاشنکوفونو لایسنسونه نه وو، د مردان ډي آی جی په یوه پاڼه لیکلي ورکړي وو چې د خپل حفاظت لپاره دغه وسله د ځان سره ساتلی شي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاوي شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت وو ته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اردن کو ستا نوې نړۍ خبرونه وړاندې کوو د دېونه په پروګرام کې چې تاسو به په تکراری توګه ووري داغو پختنو مرمنو د ژوند حال اوری چې د اولاد نکیدو لوجی په کور کې تاو تریخوالوی لدغه رقم ستونزو سره مخامخ وي. د خبرونه جوړون کې عاصمه ګل ده.
نوی نړۍ
د پختنو جنو او مرمنو ستونزو ته تفصیلی کتنه
د خبرونه کې بعد انجونو او میرمنو ټولنیزي اقتصادي او تعلیمی ستونزې وسېړو
او لوپوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د مندلو هڅه وکړو.
د مشال ریډیو اوریدونکو اسما ګولیم پټولنه کې ګڼ شمیر داسې جوړښتن لري چې د اولاد د نعمت نه محروموي، خو په ځینې کورنو کې د بچو زیږون نه کېدل یوازې د ښځې کمزوري او ګناه ګڼل کېږي. په نننۍ خپرونه کې د هغه زنانو حال درکوو چې د بې اولادۍ له وجې یې ژوند په کړاوونو تیریږي. تر پای را سره مل شئ. د پاکستان د عام روغتیا د ادارې لخوا تیر کال تر سره شوی یوې سیړنې تر مخه پاکستان کې نږدې 20% واده کړې جوړې د شنډیتوب له ستونزو سره مخ دي. د سیړنې تر مخه 20% نارینه او 50% زنانه د صحت په اړه د داسې ستونزو ښکار دي چې اولاد نشي زیږولی، خو د هیواد دننه 12% داسې جوړې یعنی خزی او خاوندان هم شتون لري چې خزا او نر دواړه پکې د اولاد زیږولو جوګنوي، خو په ټولنه کې د اولاد نه زیږېدو ذمهواره همیشه زنانه ګڼل کیږي.
ما به خپل یاد کول خو هغه نه کولو. بیا دومره شو چې د خپل یار دوست وینا باندې هغه زما سره ډاکټر لاړو، نو ما اصل مسله د هغه وروتله.
دا غږ د باجوړ اوسیدونکي 20 کلنې تاجمینی دی چې وعده یې 14 کاله وړاندې شوې، خو د اولاد د نعمت نه نن هم محرومه ده. تاجمینې مشال ریډیو ته وویل چې د اولاد په نزیږېدو کې کمی د هغې نه بلکې د خاوند دی، خو ولې په کورنۍ کې بیا هم اولاد نه زیږېدل یوازې د هغې کمزوري ګڼل کیږي.
دې دوران کې ما ډېرې د خلکو خبرې واورېدلې. ډېر خلکو به مانه تپوسونه کول چې ولی سوجه د سمسله ده. خلکو به زما څرګنۍ ترسې لکه خبرې به ورته کولې چې بل واده ولو کوي. ما خپل علاج وغیرہ کول، کورنۍ علاج هم او ډاکټري هم څه دخل نه کول. ما خپل خاوند ته وی چې ما سره ډاکټر لاړ شه چې سمسله ده چې د دواړو پتو لګي. هر ورځ به زموږ جګړې وي. بیا اخره کې چې د ډاکټر په وینا باندې پتو لګي، د ډاکټر د خبرې نه معلومه شو چې اصل مسله زما د خاوند ده. بیا هغه زمانه لکه لاړ شو خپل رویه ما سره لګه سمکه.
اولادای غم یوازې تاجمینه نه جاړي، بلکې د مردان سینې چمتار اوسیدونکې 15 کلنه حلیمه هم وای چې د واده 12 کاله تیرېدو باوجود اولاد نشته. حلیمې مشال ریډیو ته وویل چې د بچو زیږولو په غرض یې ډیر علاجونه وکړل، خوشته نشوا او رست ورته دا خبره پډاګه شوا چې دوانه خزه او خاون د اولاد سې کول جوګنه دی زکه پینځه کال وړاندې د خپل لیور لور ترغې کړه
ډیر علاجونه مو کړه په ډیرو ډاکټرانو ګرځېدو چا به راته سوي او چا به سوي ډیر سوالونه مو کړې په ډیرو باباګانو ګرځېدو خو بس خوند یې نه کړ په اخره کې راته پته ولګېده چې مونږ ټول مر اولاد نشو زیږولی بس چې بېخیم ته مقطع شو نو بیا د لیور نه لور واغستله وړه ماشومه مونږ وی چې دام زمونږ اولاد دی زمونږ بچی دی خو اوس راته خلک وایي چې دا به مونږ غټ شي واده به شي بیا به یوازې پاتې شي نو د خلکو د خبرو نه خو خلاص ګونه خو مونږ وایي ځا چې په دې ماشومه به لږ وخت تیر شي لږ به په مشغول یو څه خلک خو راته پکې دام وایي چې رانه واپس مور او پلار له لاړه شي چې لږ غټ شي بیا به څه کوي نو بس چې د سړي خپل اولاد نه نو بیا خو به هر څه برداشت کړي د خلکو خبرې به مړې او خبرې به برداشت کړي
دا چې ولې په ټولنه کې د اولاد لپاره یوازې خزه قصورواره ګڼل کیږي دغه پښتنه مشال ریډیو مردان کې د زنانو له حقونو لپاره کارکونکي فیاض کوثر نوکړه نو په جواب کې یې نوموړی وویل چې د نارینه پرنګ خزه هم په فطري توګه د بی اولادۍ ښکار کېدل شي خو په ټولنه کې زنانه د نارینه نه کمتره ګڼلو له وجې اکثر د سړي شانتوب خلق نخ کار کوي او د بی اولادۍ سزا د پیغورونو طلاق او یا د دوهم واده په صورت کې خزه تور کړل کیږي
چې د سړو د علاج خبره راشي نو بعض سړي چې دین دا انا مسله جوړه کی او غیوی چې نا مونږه علاج نکو لکه مونږ کې دا د غنښته بيماري نشته نو بیا هم د غزه کې خزه پاتې راشي سړو په لو د چا سوچ نه زی او غی دوی مادو کی او د خزه لپاره بیا نور مسائل دا ډیر وی چې کچري دا خزه کونډه شي او اولاد یې نوی نو دا ډیره زیاته بي اسري پاتې شي چې اولاد دې ورکی خزه سپوري پاتې شي چې اولاد یې نه خاوني مر شي کونډه شي نو غي د ډیر مسائل سره مخ پړوان دی راشي معاشرہ کی بتاؤں پخا نظر نشی کتے دمیرا تو آواز پہ کئی پھر غورن اور لخلق ور کئی خو زمونگا پا معاشرہ کی چیزیں نو داوے نزدیر کمی دی داگا ہے
نوخار کین کی د جنکو د سکول مشری وستازی جمیلی بی بی مشال ریڈیو تویل چې د تعلیم عام کې دوه باوجود په زیاتره کلیوالو سیمو کې د خزو په اړه منفی فکر اوس هم موجود دی ځکه په ټولنیز کچ به اولاده کې دل یوازې د خزې کمی یا ګنا ګڼل شي او داسې خزې د کورنو دننه هم په معاشي توګه کمزوري ساتل کیږي
واده سو وخت نی تیر شوه چې د اولاد تقاضا شروع شي او کلک وخت تیر شي او د کور او بهر خلق ته پوس کئ اوسه پوری بچی نشته ولی نشته علاج نه ک او کسلک وخت نور تیر شي وای به چې خزه خو شنډه ده وای زوی ته د غم وک وای سړې به بینومه پاتې شي وای جائیداد وارث نشته وای نسل به مخ کی څنګه زی افسوس خبره داده ټول خبره صرف او صرف زنانه ته کیږي او یو داسې انداز کې کیږي او داسې افسوس کیږي لکه چې دا اولاد نه کېدل د خزي یو غټه ګنا ده او داسې صورت کې دویمه خزه کول یا د خزه پرې خودل یو عامه خبره ده زموږ معاشره کې او خزه د غی کور کې داسې ژوند تیری ته ټول عمر غتویر کی فغی ته ټول عمر ځان مجرم لګی کا غی کور کې تیر کینو هم مجرم لګی کا غی کور نه بهر روزی نو بغی ته مجرم لګی
کوم معاشرتی وی د ویه د خزه په سر باندې د الزام لګولو د دې بدلون ډیر ضروری دی
دا مردان عبدالولی خان پوهنتون اسسټنٹ پروفیسر ډاکټر حسین علینا مشال ریډیو پښتنه وکړه چې د خزي اولاد نوی نو سړی خو بل واده وکړي خو کو سړی په مشکل کې وي نو خزه به بیا څه کوي نو په جواب کې یې نوموړی وویل چې د پاکستان او افغانستان په شمول په مختلفو هیوادونو کې د اولاد نه زیږیدل د خزو لپاره ستونزمن وي او کېدای شي چیناری نه دوهم واده وکړي ولی خزا د سړی جایداد ګڼل کیږي نو زکا پا هر سنگا سخت و حالاتو کی پا جون کولو مجبوره وی.
معاشره و کلتور کې میرمن تا دا اجازت نشتا او نه دا حیثیت حاصل دی چې هغه یو انفرادی طور فیصله وکړي شي. فرض که دا کمی د بی اولاده د هغه د میړه طرف نه وي، نو بیا هم دا خبره ښه نه ګڼل کیږي چې یو میرمن راولګي او د خپل میړه متعلق دا قسمه خبر وکړي چې یاره زما دا اولاد ځکه نه کیږي چې د دې وجه چې کوم ده، نو دا زما میړه دی. بل طرف ته دې میرمنې ته دا اجازت نشته چې دا خپل میړه پرېږدي، بلکې دا به د دې میړه سره ژوند کوي او د دې د بن چې نور کوم اولاد دی خیال پې ساتي. هر څنګه چې د دې سره دا غیر رویه وي، خو دا د هغې سره خپل ژوند تېروي، ځکه چې دې ته دا پته ده خو د خپل میړه نه ځان جدا کوي. نو دا معاشرتي طور او په کلتور کې ښه نه ګڼلې کیږي.
دا پیښور په حیات آباد میډیکل کمپلیکس روغندون کې د امینه مریم ډاکټرینا مشال ریډیو پوښتنه وکړه چې د اولاد نه زیږیدو وجوهات څه دي. نو په جواب کې یې نوموړی وویل چې په ځینې وختونو کې د ښځې یا سړي او په بعضي کیسونو کې ښځه او خاوند دواړه په فطري توګه د جسماني کمزورۍ ښکار وي چې اولاد یې زیږیدل نشي. ولې ځینې ښځې او سړي د علاج کولو وروسته د اولاد زیږولو جوګه کیدای شي؟
واده کړي جوړو کې د بی اولادۍ ډېر زیات وجوهات کیدای شي چې په هغه کې میل فیکٹر انفرٹیلیٹی ورته وایي کنه، چې د سړي د سایډ نه اوم وجه کیدای شي او فیمیل فیکٹر هم ورته وایي. میل فیکٹر چې دی نو هغه داسې 20-25% پورې میل دی، نور باقي د فیمیل انفیکٹر دے داغی توجہ کی دیشی کی بیا پہ اولادی کی دو قسموں نے دیو پرائمری انفرٹیلیٹی ورتوی چ بالکل سٹارٹ نہ معشومان نے پیدا کی گی او بل نن سبا چ کم ڈیر زیاد شوے دے آغا دے سیکنڈری انفرٹیلیٹی چ یو زل یو اولاد پیدا شی او بیا دوبارہ نور اولاد نہ پیدا کی گی. نو آغی بیا ڈیر وجوہات دی داغی دا وجوہات دی چ خام خا ڈلیوری سر سے کمپلیکیشن شوی وی یا چ کم نن سبا دا کنٹرسیپٹیو داغا یوز کی گی دا پلز یوز کی گی دوایان یوز کی گی غلط ملت ہے نا دوا جی زیاد کی گی یا نوری بیماریاں نے ٹی بی دا بیماریاں نے ورتراش دا دی وجہ بے اولادی ڈیرا زیادہ شوی دا اگے تا سیکنڈری انفرٹیلیٹی ہوئی.
امینے ڈاکٹر دا ہوم وویل چې په ځینې کیسونو کې یو تن درملنې ته اړتیا لري، ولې په بعضې وختونو کې درملنه ښځې او سړي دواړو لکول ضروري وي.
میل فیکٹر کې د میل جراثیم چې دی هغه کم وي، په فیمیل فیکٹر کې بیا نور ډېر زیات مختلف وجوهات وي په هغه کې دی، یا هغه ایج ډېر زیات ضروري دی عمر زیات وي. بل دا غټه مسله پکې دا ده چې پی سی اوز دی ډېر زیات فیمیلس کې نن سبا وڑکی وڑکی شان دی د اوبو رسولے جوړی شوی وی د اغه د وجه په اولاد دی رضایت ای، یا په فیمیل کې انفیکشن ډیر زیات دغه د سوزاک وی یا نور یورین وی ټریکټ انفیکشن وی.
د صحت ماهر وی چې د شنتوب د ناروغي ښکار یوازې زنانه نه بلکې نارینه هم کېدای شي، نو په کار دا چې علاج یې وکړل شي او د علاج په غرض باید سړی هم ټیسټونه وکړي. هم دې سره د نن خپرونه سرته رسی، اجازه غواړو، د الله پامان.
غلام غوثم تاسو د مشال رادیو اورئ.
نازونا نور نور مکاوا نازونا نازو ودا دی زپور کے کباب کراما وای کباب کراما نازو ودا دی زپور کے کباب کراما وای کباب کراما نور نور مکاوا نازونا